کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستان استری مشهید آزادی رادیو په پیو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. لا چمودی آرامی وروستا کابل نن سهار یوی سنمرگی چودنی شاهد وو چی پکی مرگ شو بلا موختی ده ده مددی خبرونی ده سر موضوع ده خو نور ریپورتون هم لرو پیل بل خبرونو کو فرشتا جلالزی پستودیو که ده افغانستان سیمی و نره خبرونو درو ری
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په کابل کې نن سهار دوو بجو په شاوخوا کې په انتحاري حمله کې د پوځیانو په ګډون 12 کسان زخمیان شوي دي او 6 کسان وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور کې 102 وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او خپلې وسلې هغوی ته سپارلې دي. په چین کې چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته پورته شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار وویل چې په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ځانمرګي برید کې د ملي اردو 4 عسکر او 2 ملکی وګړي وژل شوي دي. د وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه برید چې سهار شاوخوا 2 بجې وسو د پوځیانو په ګډون 12 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د مارشال محمد قاسم فهیم پوهنتون د دروازې سره له دې وړاندې هم څواري ځانمرګي حملې او بریدونه شوي دي او په دغو حملو کې مکرر محصلینو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو رسنیو ویلي دي چې نن سهار کله چې د اکاډمی محصلین او شونځو ته سنفونو ته تلل او خلک هم په سیمه کې د تګ راتګ په حال کې وو، چاودنه وسوه او تر چاودنې وروسته د ډزو اواز هم اورېدل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 وسلوال طالبان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کوي چې له دغو وسلوالو طالبانو سره د ډلګي مشران عبدالله محمد یوسف او ملا سرور هم ملګري وو. وزارت د دغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې په هغه کې له ټولو سره وسلې معلومیږي او امنیتي ځواکونو ته تسلیموي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له یوې میاشتې راهیسې د غور په شهرک او د هرات په چشت شریف ولسوالیو کې نږدې 600 وسوال طالبان له دې کبله هم دولت ته تسلیم شوي چې د هغوی په وینا پوځي فشار باندې زیات شوی. وسوال طالبانو د دغو ادعاو په اړه خبرې نه دي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان افغانستان ته راوړل شوي وې. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې زیات اندازه وسلې نیول شوي چې له پاکستان رالېږدول شوي وې.
46 میل اسلحه مختلف نوع مع مهمات عام
دی وای چې شپږ 40 میل بلا بلا دولونه وسلی له مهمات سره چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق شوی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوی دي. رحیمی وویل چې د دې وسلو په تړاو 2 تنه د پولیسو لخوا مشکوک وګړي هم نیول شوی دي. په افغانستان کې طبي پېښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړ سوی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي ګام کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، روزګان، کندهار او زابل په ځانګړي کړي دي چې په هغو کې شایي تر نورو ولایتونو مخکې او ډېر سیلابونه راووځي. د چین حکومت ویلی دی چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې یوازې پرون د دې ویروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په چین او 24 نورو هیوادونو کې تر اوسه د کرونا ویروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا د جدي اندېښنې خبره ده چې په دې ویروس هغه کسان هم اخته شوي چې چین ته اصلا نه دي تللي. اوکراین ویلی چې په یوې چارټر الوتکې کې به خپل 50 اوکراینیان چې په چین کې د اوهان په ښار کې بندي کیف ته ولېږدوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې د جاپان په بندر کې قرنټین شوی وه او 3200 مسافر او ملب کې سپاره دي د کرونا د مثبتو پیښو شمیر پکې 115 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هغو امریکایي پوځیانو شمیر زیات سوی چې په عراق کې د ایران د راکټي برید پر مهال مغزي ټکان خوړلی دی. په عراق کې په عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا د بریدونو د جنوري میاشتې په اتمه نیټه وروسته په داسې وخت کې وسول چې امریکایي ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني وژلی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 ته رسېدلی چې د ایران لخوا د بریدونو پر مهال یې مغزي ټکان خوړلی او دغه شمیر دوی پخوا د شپېتو په شاوخوا کې ګڼلی و. پنټاګون ویلي د دغو عسکرو له ډلې 60 تنه یې بېرته خپلو دندو ته ګرځېدلي دي. او په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت طوفان د چک په جمهوریت کې په پولنډ، سویس، سویډن، سلووینیا او بریتانیا کې لږ تر لږه 6 تنه وژلي دي. د طوفان له امله د یو شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه هم ورکړ سوي دي. د سیاره په نوم د طوفان د فبروري په 9 انګلستان او ایرلند او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کسانو د کورونو او کارځایونو د برق یا برېښنا بهیر پرچاو کړ. د طوفان په سفرونو هم اغېز کړی او دغه طوفان د شدت له امله په اروپا کې سلهاوو الوتنې لغوه شوې دي.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. لڅموده نسبی آرامي ورسته کابل نن سهار بیا د یو ځانمرګ برید او مرګ ژوبل شاهدو. دا ځانمرګ برید د مارشال محمد قاسم فهیم فوزی اکاډمۍ ته نږدې شوه. په اړه به ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې دی او د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. ویدیو ورسپانو ته به کتنه هم ولرو. دا کرونا وایروس دا تازه پیخو حال بام در کرو او که وقتو نور ریپورتونه و موضوعات بام در سر شریکو. نن سهار دا کابل خار دا یو ځانمرګي برید شاهدو چې ویل کیږي مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پیښه په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې د سهار د 2 بجو په شاوخوا کې شوې ده. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل کې دا پیښه څارلې تعقیب کړې ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، له تاسو به جزئیات واورو. په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه وروستۍ شمېرې څه دي؟
زیات مننه آن صاحب. د تلفاتو په اړه باندې لا هم د افغانستان دوه امنیتي بنسټونه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت بیلابیل ارقام په ډیر کم تفاوت سره وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو شمیر 6 تنه ښایي چې 4 تنه پکې نظامیان او دغه شان 2 تنه پکې ملکیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په اعلامیه کې ویلي دي د کورنیو چارو وزارت چې دغه شان په دې حمله کې 2 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه ولسی وګړي دي او پاتې نور د ملي اردو سرتیری دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت مرستیال ویاند وایي چې په دغه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي چې 4 د ملي اردو منصوبین دي او 1 تن هم ولسی وګړي دغه شان 6 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه نظامیان او 1 تن ملکي دي. فواد امانوئل د وای لکه څنګه چې زمونږ په اعلامیه کې هم لیکل شوی او روسي ارقام دی په پیښه کې 15 تنه شهیدان شوی چې 4 د ملي اردو منصوبین دی او 1 تن ولسی وکړی دی. دغه شان 6 تنه نور ټپیان شوی چې پکې 15 تنه نظامیان 1 تن ملکی دی. پیښه د قمبر 4 لاري کې شوی ده. ان سیب که څه هم امنیتي بنسټونه د پیښې دقیقه سیمه د قمبر 4 لاري خای خو یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، واغ عکسونه او ویډیوګان چې په سوشل میډیا یا ټولنیزي میډیا باندې خبريږي د حملې سیمه د مارشال قاسم فهیم نظامی اکاډمي خي چې د دغه اکاډمي په لومړی قراول کې دغه پیخه رامنځته شوې ده. دوی وایي چې امنیتي چارواکي وایي چې دا انتحاري حمله وه، بل انتحاري و چې د خلکو په منځ او د نظامیانو په منځ کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه. دغه نظامی اکاډمي لدین وړاندې هم د ورته حملو سره مخ شوی و. روسي حمله چې په دې نظامی اکاډمي باندې شوی و دروان کال د جوزا په میاشت کې و، د جوزا په نهمه نیټه باندې چې لامل د چارواکو په وینا باندې شپږ تنه وژل شوی و، شپږ تنه نور ټپیان و، او دغه حمله مسولیت دایش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې منلې. خو د نن حمله مسولیت تر دې د مهیڅ وسلواله ډلې نه دی ان له وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد سره چې سوشي بي وړاندې زوغه کېدم، نو مولي ویل چې د پدې اړه د معلوماتو پر غونډولو باندې بوخ دی او دو دوی کسان تر دې دمه د حمله په اړه کوم معلومات نه لري، او چې معلومات شو بیا به له رسنیو سره شریکي. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل دا په کابل کې ل څو میاشتو نسبی آرام تیا وروس د لمړنۍ انتحاري حمله و چې تر سره شو او مرګ جوړ لای واړه ولا بلیان څه
زیاته مننه کوي اکرام الله اکرام و چې له کابل یې د غلطه د نننې ځانمرګي حمله حال راکوه، او د بیلابیلو سرچینو په حواله د دی پیخي د مرګ ژوبلې ارقام او نور معلومات را سره شریک کړل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران خبري به د ازل د سولې پر هلو ځلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین رپورټ ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل
دا یو له سخت شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه له لس ورو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلاره ته چمتو کیږي، داسې حلاره چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بلورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه وایلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزه ورسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅ کله به له پوځي لارې بریالي نشي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنۍ راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم دایش او هم طالبان د رنګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یو د متخصصانو یو ټیم چین ته استولې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. خو مخکې له دې نه چې په دې اړه یو ریپورټ درته خپور کړو، راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان یې دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای له پانګې د ډیرېدو په موخه د صنعتي پارکونو بودیجه له 150 میلیونو څخه 1450 میلیونو افغانۍ ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې راغلي چې دا موضوع تیر ورځ د دغه وزارت د پانګې اچونې د ملاتړ په 50مه غونډه کې مطرح شو. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونې په هیواد کې د صنعتي پارکونو د کموالي ستونزې ته په کتو وای چې د غزیات سبي بودیجه اوس هم د پارکونو لپاره بسنه نه کوي. د دغه خونې ویان جنا قنوید
قدم نیک است، ولی میفهمیم که کشور ما کشوری است که قبلا فابریکات یا پارک‌های صنعتی متعدد نداشته، این مقدار بودجه برش کافی نیست. اما یک قدم نیک است برای اینکه تعدادی از پارک‌ها را که میتونه بعضی از نیازمندی‌های شرف بکنه. اما
نموار زیاتبی افغانستان لکرکیش نه دیو تازه را وتل هیواد پتوګ ارتیا لري چې صنعتی پارکونو کې لا دی زیاتې پیسې مصرف سي. دا په داسې حال کې ده چې واز په کابل ښار کې څلور صنعتی پارکونه موجود دي. هرات، کندوز، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې صنعتی پارکونه لري. خو د افغانستان د سوداګری خونې د مسولینو په خبره چې لا بیلابیل ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای د هیواد اتیا په سلو کې صادرات زراعتي محصولات جوړوي. دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې روان هجری کال په هیواد کې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، نو له همدې امله صادرات ډېر سوي دي.
د سالهای گذشته خصوصا امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات زراعتي تشکیل میده، شامل میوه خوش، میوه تازه، گیاهان طبی و سایر اقلام زراعتي به کشورهای مختلف صادر شده و بیش زراعت بیشترین سهم در صادرات افغانستان دارد.
کرنه در افغانستان در تولیدات و غوښنه برخه جوړوي. در افغانستان در کرنه و مالداری وزارت د شمیرو له مخې د هیواد اتیا په سلو کې کاري ځواک په کرنه مصرف دی او د خپل کورنۍ شپېته په سلو کې عواید له همدې لارې تامینوي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پله، یو استرلینګ پون اتنوی افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 4490 افغانۍ.
د نړیوال روغتیا سازمان رئیس په اروپا کې هغه څو کسانو کې د کرونا وایروس په پیښو اندېښنه ښودلې چې چین ته سفر نه دی کړی. له بلې خوا د دوشنبه په ورځ چین ته د دې سازمان د روغتیایي متخصصانو یو هیئت رسیدلې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کرونا وایروس د ورکېدو سبب شي. په دې اړه جزئیات له یو لنډې خبرتیا وروسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تمه لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کرونا وایروس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغه ټرمپ وایي اوس هم دا وایروس چې موږ یې په اړه خبرې کوو، تاسو پوهیږئ ډیر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو له منځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې له منځه ځي. د امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایروس د 12 کسانو اخته کېدل تایید شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریوسس د دوشنبه په ورځ په جنوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و، دغه هیواد ته د یوې څېړونکي ډلې د استولو په اړه له هوکړې وروسته راستون شو. دې دوه اونۍ وخت ونیو چې د چین حکومت د هیواد ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړونکي ټیم وراستولو ته زړه ښه کړي. د دې ټیم مشري کاناډایي ډاکټر بروس ایل وارد کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی.
د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا بروس او همکاران به یې له چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمنه کړي چې موږ د سمو پوښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نوموړي ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس د اخته کېدو 4215 پیښې تایید شوي چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوي. همدارنګه د نړۍ په 40 نورو هیوادونو کې پر دې وایرس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن د وایروس وژلې. ګبریسیوس وایي د کرونا وایروس د خپرېدو عمومي بڼې بدلون نه دی کړی. تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته کېدو په 399 پیښې په چین کې دي او ډېرې دا پیښې کمزورې دي. یوازې په 302 وژونکي دي چې بې له شکه اوس هم ډېرې زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو دوو ورځو کې د هغو محدودو پیښو په اړه چې اروپایي چارواکو یې رپورټ ورکړی اندېښنه وښوده او په هغو خلکو کې چې چین ته یې سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایروس د خپرېدو خبرداری ورکړ. هغه په تیرو دوو ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایروس دوو پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغۍ ته ورته دي چې لوی اور بلولی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې اور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې د عامې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د ده په وینا د لویې اور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې ټوله نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس پر راشو دیته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه چې یو ځل بیا نهایي شوې او لاسلیک ته چمتو دی خو وخت نا وخت په وړاندې په اګاهنه او غیر اګاهنه توګه ځینې خوندونه رامنځته کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو خوندونو یوه بیلګه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا پر سراسري او عمومي اوربان ټینګار او د جمهوریت منل او داسې نور شرایط دي چې مطرح کیږي. په سر مقاله کې یادونه شوې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوسنی مذاکرات چې له دغه سي جنجالونو ډک دي نو که د سولې هوکړه لاسلیک سي تر هغه وروسته به د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک تر دې هم بتاروي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نواندې د قطر خبرې باید د اوربان او سولې لپاره تر هره منځ کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبان د پوسی چې اوربان یوازې د افغان حکومت غوښتنه نه بلکې د افغان ولس او ټول نړۍ غوښتنه ده چې د عملي کېدو لپاره باید یو طرحه جوړ شي. د سر مقاله په پای کې د جګړې لهکې لوخوونه غوښتنه سوي چې لچنو د تیر سي او د رښتینی سولې لپاره یو مشخصه طرحه دې راوړاندې کړي. د لیکوال پان افغان حکومت د دې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې له اوربان وروسته د سولې لپاره مخامه خبرې پیل کړي. ځینې نور ورځپاڼو بیا د افغانانو ترمنځ د ملي والی په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. صوب کابل ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې ولسمشر چې کله تیره ورځ له بهره راستون سو له هوایي ډګر نیغ د محمد محقق کور ته ولاړ او له هغه سره یې د زوی غم شریکي وکړه. په سر مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې محمد محقق له اوله د ولسمشر محمد اشرف غني سرسخت مخالف و او دغه کار یې د ستایلو دی او دغه اقدام باید د نورو لپاره یوه غوره بېلګه سي. د سر مقالې په پای کې راغلي دا ټول د امریکا جمهور ریاست ته د کاندید د جو بایدن د سرګندونو د غلط ثبتولو لپاره یوه نمونه ده. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي نړیوال د پوسی چې افغانانو ترمنځ ملي یووالی موجود دی او دغه ولس نه بېلیدونکی ملت ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اوریدل شي. اوس په څو نړیوالو ورځپاڼو او رسنیو ته کتنه ولرو او به ورچې دوی د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی دا کتنه کوي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر راډیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وې. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته مرګوب لیاړولي. د ان پی آر راډیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلی چې یو برخه په افغان ماشومان جنو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومان جنو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکو کارل دیسنجر په حواله لیکلی چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنۍ جنو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان چې سه هم وستایل چې په خبرې انجنونو ته د سکیټ بورډینګ لارې د توان منیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلکو په هوی چې مخېونه نیسی. د دیسنجر او الینا اندریچېوا د مستند فلم د اوسکار مستند فلمونو په برخه کې اوسکار ګټلې. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې تر سره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼه هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدی چې یاد فلم اوسکار وګټه خوخي سرګند کړه. ډیلی میل لیکلی چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې خودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ښوونځي درسونه پرې وایي. سکیټ بورډینګ هغې لوبې ته وایي چې لوبغاړي په تیرکداره تختو درېږي او پر مخ ځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په لویدیځو رسنیو کې مو اوریدل په افغانستان کې د نجونو د سکیټ بورډینګ په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه ګټلې. دا مستند کته وینجلی نومیږي او د سکیټستان په نوم د یوې خاریه موسسې په اړه دی چې په کابل کې نجونو ته د سکیټ بورډینګ لوبه ورسته کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکی کارل دیسنجر نومیږي. د دې یکشنبه په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړوري وبللې. په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي. دیسنجر ویل په سکیټستان خیریه موسسه کې ښوونکي افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي. دې د جایزې ګټلو په اړه وویل: دا راته یو ستر ویاړ دی. دا ښه خبره ده چې افغان نجونې او د افغان نجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړې ده. ما د تیرې پیړۍ په اخیری روبه کې اوسکار جایزه ګټلې وه او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپل کړه. د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی. پرکوویچ وویل: موږ د افغانستان په اړه ډېرې منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونې هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي. سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري. د لومړی د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلنو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بېوزلې کوچنیانو پر ګډون دی.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhim pesho khabrawi.
دوستان زما غږ آزادۍ رادیو نه ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. 2:30 بجې شوې فرشته جلال زئی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درنوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مارشال فهیم قسیم پر فوجي اکاډمۍ حمله وغندله. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د افغانستان ولسمشر د حمله غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شپږ 40 میله بیلابیلې وسلې د چاودیدونکو موادو سره نیولې چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق کېدې. دغه وسلې په ننګرهار کې د دور بابا په ولسوالۍ کې نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 سوال طالبان امنیت ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې یو څو عکسونه هم خپاره سوي چې په هغه کې لیدل کیږي چې له دغو وسوالو کسانو سره وسلې او مهمات هم وو. په اروپا کې په تیرو 2 ورځو کې د سخت توپان له امله شپږ تنه وژل سوي دي. د توپان له امله سلهاو پروازونه د اروپایي هیوادونو ترمنځ کنسل سوي دي. د جرمني په 4 ښارونو فرانکفورت، مونشن، توسلدروف او کولن کې تر اوسه زیاتې الوتنې لغوه شوي دي. د هوا د اټکل ادارو د سویډن، ناروې، دنمارک او فنلند په سواحلو کې د اوبو د سطحې د پورته کېدو خبرداری هم ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري فرشته جلال زئی و چې د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دا نور خبرونه په تفصیل آزادۍ راډیو .com کې لوستلی او کتلی شي. خو راځي چې وسته خبری مطالبه برخه پای ته ورسو. 19 پروګرام تراشو روغتیا د ژوند شتمنی وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د لویا او مهربانه الله پنامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. هیله در روغ جوړ خوشاله اوسئ. د روغتیا او ژوند شتمنۍ خبرونې ته په خیر راغلی دوستانو. موږ هر اونۍ یو موضوع باندې خبرې کوو. په دې اونۍ کې مو هم موضوع ټاکلې خوارځواکي په ماشومانو کې چې څه ډول دی او څنګه پیدا کیږي، لاملونه څه دي. په دې اړه به ډاکټر صاحب همایون لودین د تخصصي متخصص خبرې ولري. او کچیر تاسو غواړئ چې له موږ سره په اړیکه شئ، د اړیکې شمیرې دي 0599 40 50 40 او 0599 20 50 55. دغه شمیرې دي کولی سي را سره په اړیکه سي. تاسو به خپل کورونو کې ځینې ماشومان یا هم په ټولنه کې لیدلی اوسئ چې د خوارځواکۍ په ناروغۍ باندې اخته دي، یا هم قدونه یې ټیټ پاتې دي، یا هم وچ او ډنګر سوي دي، یا هم کچیر چاق هم دي، هغه هم خوارځواکي ورته وایي. نو کچیر تاسو ستونزې لرئ، پوښتنه لري، کولی سي له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب خره خلاص وایم تاسو ته په سر کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل لوبت ته ازادي رادیو ټولو خوګو اوریدونکو ته او کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او بیا تاسو ټول نه دا مننه کوم چې ډیر یو مهمه موضوع نن میز سره وړي. نن مو د دې خپل رادیو د لارې نه چکور کور ته دا غږ رسیږي. او تل زما دا هیله وي چې زه څنګه وکولای شم هر کور ته ورسیږم، د هر کور دروازه ټک ټک کوم او هغې ته دا ویم چې خپل ماشومان مو په خوړو، دروغتیا، اقتصاد او د معارف په قوا پیاوړی کوي. خوشبختانه دغه رادو ماته هغه چانس راکوي چې کور پر کور لاړ شم او خپل غږ ټولو خوږو اوریدونکو ته ورسوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په سر کې کراچیری په دې اړه راته ووایاست چې خپله خوارځواکي څه ته وایي.
ډیره ښه. موږ او تاسې د خوارځواکۍ یا سوی تغذی مشابه ځینې الفاظ نورم لرو که زمونږ د اوریدونکي لږ دې موضوع ته متوجه شي، ځکه هغه سوی تفاهم چې زه وایم هم سوی تفاهم یا سوی تغذی یا خوارځواکۍ دا هغه څه دي چې یا د ناسم نتیجې نه منځ راځي. که سوی تفاهم دی هم ناسمه مفاهمه ده، اما سوی تغذی یا خوارځواکي د خوړو افراط او تفریط دواړه سوی تغذی رامنځته کوي. که چیرته یو نفر په مناسب ډول خواړه ونه خوري یا که چیرته یو نفر ناروغي ولري او خواړه یې جذب نشي، نو ممکن ان نفر وزن وانخلی او یا قد وانخلی، دا خوارځواکي ده. اما که چیرته یو نفر د خپل ورځنی ژوند د اړتیاو نه بی حد زیات خواړه واخلي، ممکن ډیر چاغ شي یا اضافه وزن شي، دا هم خوارځواکي یا سوی تغذی ده. یو بل موضوع هم په دې کې زه یادوم چې زمونږ خواږه اوریدونکي دې نقطې ته متوجه شي، هغه دا چې موږ ورته پټه خوارځواکي ویو یا پټه لګه په انګلیسي کې ته هډ ان هنګر وي. هغه خوارځواکي ده چې هیڅوک ظاهرا په ماشوم کې نه ګوري چې نه وزن کم دی او نه قد ټیټ دی، اما دا ماشوم هغه خوارځواکي لري چې هغې ته مونږ د ویټامینونو او منرالونو کمبوت وایو یا په عامه ډول خلکو ته کمخونی وایي یو ډول دی. نو ځینې ماشومان دي چې هغې اوسپنې کمبوت لري یا د ویټامین ډي کمبوت لري، ظاهرا ماشوم هېڅکله نه وایي چې زه وږیم او نه مور د هغې وایي چې دا ماشوم مې مریض دی، خو کلونه کلونه دانیسی چې بالاخره دا موضوع ثابت شي چې یا ماشوم د مکتب نه تختی یا نور ستونزې لري، جنگ کې ډیر خشن دی، ډیر ناارامه دی. چې کله معاینات وشي معلومه شي چې ماشوم د اوسپنې کمبوت، ویټامین ډي یا د نورو کوچنیو غذایي موادو کمبوت لري، نو دغه نوه یا دا ډول د سوی تغذی یا د خوارځواکۍ زمونږ په ټولنه کې یو قسم د توجه نه وتی دی، ځکه ورته پټه او لږه وایي، ظاهرا وږی نه دی خو
ضرورت
ورته لري. نو خوارځواکۍ به هم په لنډه کویم چې د غذایي موادو زیاتوالی او کموالی، د وزن زیاتوالی او کموالی د خوارځواکۍ په نامه یادیږي، او معمولا هغه وخت کې رامنځته کیږي چې موږ د غذا کم تعریف چې وس غواړم چې وی کم دغه غذا تعریف نه، چې د غذا تعریف دا دی چې ټول هغه غذایی مواد چې جامد دي او کمایي دي چې دوه وظیفې سرته ونه رسي، نو دا رامنځته کیږي. یو ولګه رفنه، اما وی خواړه د ولګې د رفع کېدو تر څنګه د بدن اړتیاوې هم باید پوره کړي. نو که چیرته یو ماشوم ته د بدن د اړتیاو مطابق خواړه ورنکي او فقط موړي کړي، نو بعد پاپا خوارځواکۍ اخته شي. نو د سوی تغذی د خوارځواکۍ په تعریف کې دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه دوه جزوي چې ماشوم نه تنها باید ولګې رفع شي، بلکې د بدن اړتیاوې هم باید پوره شي. چې موږ او تاسې به د دې پروګرام په جریان کې په دې هم بحث وکړو چې ماشوم څه ته اړتیا لري، کم وخت نه د هغې تغذیه شروع کیږي، کمه تغذیه یا خواړه په کم وخت کې تر کوم عمره پورې، دا ټولې اړتیاوې به تشریح کړو او انشاءالله اوریدونکي ته به هم خپل جوابونه ورکړو.
بله ډېر زیاته مننه. دوستانو د تاسو اړیکو ته هم وخت ورکړو. د اړیکې شمېرې دي 0999 40 50 40 او 0978 225 55. اړیکې ته ورځو، وګورو چې اوریدونکی له کوم ځای څخه په اړیکه ده. بله سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم کاخیر تا ته همدارنګه ډاکټر سیتا سلامونه وکړي راوته وایم.
علیکم السلام، مهرباني. څوک له کوم ځای څخه؟
تل پسې د پکتیا څخه.
د پکتیا څخه خرغلاس تاسو ته وایم. نو دا هم راته وایي چې د ډاکټر صاحب نامو څه پوښتنه درلوده.
مننه. اوکې، تر هغه په دې ټولنه کې او بعضې مشومان ګورو چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي. اکثره مشومان چې د تداوی لاندې دي او خوړو لاندې هم دي، خوارځواکۍ چې دا مخ ته زیاتېدو ده، هغه د خوارځواکۍ څخه ډېر شکایتونه کوي. د دوی اصلي علت څه دی چې ولې دي او خواړه هم خوري خو بیا د خوارځواکۍ نه خلاصېږي؟ نو ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې کومې لارې دي چې انسان یا د ماشوم د خوارځواکۍ څخه
بله ډیر زیاته مننه د تاسو نه به هم اړیکه اخلو او ډاکټر صاحب څو پوښتنو ته یو ځای جواب ورکړي. بله سلام وخت مو په خیر. سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني څوک لا کوم ځای څخه مړی کني ولې
مننه کومه تاسو نن ته زوی سایل کونړی ما د کونړ څخه تاسو ته
کونړی صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی.
الله يخشان الله رتاك ساو داكو ساو داكو ساو داكو رزنك تسلامونا ونكيره ونكوما
وعليكم السلام.
عزيما دي داكو ساو نسي بخطنا دا شي ما شاء الله تاسخو يوم با استزادا او پوه ياسي او داغانستان پارا خلاص ما نخبر مياسي ما بخطنا داكو ساو دسي دا شي دا منتقه دي غريز منتقه دي لدي منتقه دي اي امن لتسنگ شو دا شو چخطل ما شمانا دسي تغزين بچو ساتو لکه کوم خالد یی کوم کار دی به چې مونږ یوکو لکه مثال په ډول الله د خوراکي سیستم کې موږ کونال به د سیاو چې مثال دی لري 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 ورونه دي ځنګل نه دي راځي دګی نه کې کلینیکو نه موږ څه حالات سره موږ مار ډاکټر پوښتنه وکړي دا راځي عام خلک اوري
بله
که دې سره ماته وایي چې دا راځي د خوراکي د ژوند دغه سیستم باندې کوم ځای دی دایته یو مشوره راکړي چې تاسو هم ومنئ.
ډیر زیاته مننه کونړی صاحب وخت مو په خیر.
مننه
به هم اړیکه اخلو او وګور چې اوریدونکي له کوم ځای څخه په اړیکه ده. بلې سلام وخت مو په خیر. سلامونه اړیکه پریشوه خو راب شو ډاکټر صاحب د دوو پوښتنو ته او وګور چې تاسو نظر څه دی وایي څه لاملونه البته شتون لري چې یو څوک په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي؟
بالکل د تغذیه د کتابونو مخې د خوارځواکۍ لاملونه په دریو ډلو تقسیمیږي. لومړی هغه لاملونه دي چې فورا یو نفر په سوې تغذیه خوارځواکۍ اخته کیږي. دویم ډول هغه لاملونه دي چې هغه ته موږ زمينه ساز لاملونه چې مستقیما ماشوم ناخته کې ماغه زمينه دي ته مساعده چې مشتي ورسته ماشوم په خورځواکې یخته شي. او دریم اساسي لاملونه دي چې دغه اساسي لاملونه کچیرته په نظر کې ونني ولې شي نو کلونه ورسته ټولنه ټوله اکثریت ماشومان په خورځواکې ممکن اخته شي. اول لازم هغه لاملونه ته چې په فوري ډول اخته کې هغه دوه دي. لومړی ناکافي خواړه. دا نه کافي خواړه باز تقسیم کوم په داسې شکل چې یو ماشوم په نظر کې چې مونیسو د لپاره وای د ژوند زر لومړی ورځ ډېر مهم دي. د ژوند زر ورځ یا د ژوند لومړی زر ورځ په دې موده کې چې ماشوم ښه تغذیه شو نو دا ماشوم دراتلونکو لپاره بدني د جذب او هضم قوه زیاتوي. نو دا ژوند زر ورځ کمی دي. دا زروزی درې تقسیم بندي شوی دي. لومړی هغه موده چې یو ماشوم د مور په گیره کې دي هغه نه همیشتې یا سلويخت اونۍ اوسط ته ولبانی یو مور چې ماشوم امیندوار شي نو په دې موده کې کوم ماشوم ته خو خوړه ورکې نو مور باید توجه لاندې ونیول شي. یو مور باید په دې وخت کې د درې وختو په ځای 15 وخت خوړه وخوري او دا مور په ځای دي چې ډیر خوړه وخوري لک لک اما دفعات زیات شي
تقسیم کې.
بالکل لکه موږ یو تاسو ته په ساده مثال یو سهار غرمه او د شپې چې ډوډۍ خوري څه خبره ده چې د سهار خواړه دی دوه یا درې وختو کې خوري د غرمې ډوډۍ دی دوه او درې وختو کې خوري د شپې ډوډۍ نیم دوه او درې وختو کې خوري په دې منځ کې سهار او غرمې او غرمې او د شپې تر منځ یو اضافي خواړه نور هم واخلي. همدارنګه کم خواړه واخلي او قسمه خواړه باید هر ورځ واخلي. او قسمه لمړی غلجات دي چې هغه منګه ډوډۍ الوغان او ورجی دا په غلجاتو ګروپ کې یو د دینه باید حتمان وي. دیم حبوبات دي لکه مې شوې لوبیا شو نخود شو دینه باید یو حتمان موجود وي. خوشبختانه نن سبا په افغانستان کې په هر ځای کې مې پیدا کیږي. خل دغه فکر نه کې چې زغه خنه لرم کچی ته هغه ورجی پخې هغه کې مې واچی بهترین خواړه دي. همدارنګه دریم خواړه غوخه او هغه دي کچی ته چا وسه کیږي بهترین دا چې د دریم ډول خواړه هغه میندو ته چې ماشومان په ګډوي روزمره دي ته غوخه ورکی ځکه غوخه نه تنها دا چې پروتین لري بلکې وسپنه هم لري او دا وسپنه ماشوم او مور دواړه د کمخونی نه ساتي. سلورمه موضوع لبنیات دي. لبنیات که پنیر دي که شودي دي که ماست دي دا بهخي مهم دي چې دغه باید هر ورځ هادي اقل یو ځل باید په خپل غذایی مواد کې ولري. زه په دې کې یو شیبه لک مکس کوم چې بازار کې چې کم قطیو کې کم شودی خرسیږي هغې زه ډېر طرفدار نه یم. که وسه د هر چا کېږي او غواړي چې خپلو کورنیو کې ماشومان ښه وده وکړي او میندو ته یې ښه تغذیه ورکړي نو دې ته دې د وطني لبنیاتو نه کار واخلي وطني شودي او مستې دغه نور پاکټي چې دي دا سپینوونکي دي اصلي شودي نه دي. پنځمه موضوع چې ډېره زیاته زه مهمه بولم هغه سبزیجات دي. زه کله ناکله یو مور ګورم بیچارهګۍ چې کله حمل لري هغې په ژبه باندې تروش شیخه لګېږي نو هغه ناستې یوه کاسه د پالکو تنه خوري یا فاسیلیا یا بامیا یا داسې یو بل شی سبزیجات. سبزیجات په ورځ کې هر وخت کې هر درې ساعتو نه پنځه ساعتو پورې ډېر کم اندازه ضرورت لرو. که چېرته حامله مور شوله ځان ته پخه کړي په دې شوله کې میم واچوي میو ته څنګه که غوښې ته وسی کېږي غوښه م ته واچوي ځکه کور کې تر ټولو مهم شخص هغه مور ده چې راتلونکي دنیا ته یو ماشوم راوړي نو غوښه هغې تر څنګه درې ډوله سبزیجات وه چې په ځای دي چې یو مور تنه ډوډۍ د فاصله یا پالوکو سره خوري لږ فاصله دي دوه دانې د فاصلې واچوي یوه د ګازره پکې واچوي څلورمه برخه د شلغم یا کدوګک پکې واچوي او لږ د دڼیا دا بهترین خواړه شو. نو پنځه قسمه یا څلور قسمه ویټامینونه مور ته اوسپنه ورسېده ورته ویټامین سي ورته ورسېدل پوتاشیم او کلسیم نو مور به خوشحاله وي وده به ښه وکړي ماشوم چې کله پیدا کېږي هغه به اوسطا درې نیم کیلو وزن ولري او پنځوس سانتي متره به قد ولري. یعنی دا دی چې موږ لومړۍ مرحله د ماشوم ښه مخې ته ویوړه خو که چېرته د ماشوم وزن کم وي لکه دو نیم کیلو نه کم وي دا موږ کم وزنه ماشوم شو یعنی اول نه ماشوم ته تاسې ضربه ورسوله. نو دویمه مرحله چې کله ماشوم پیدا شو پنځوس سانتي قد دی او درې نیم کیلو وزن دی دلته لومړۍ درې ورځې ډېرې زیاتې مهمې دي. او زه اکثره په دې زیږونتونونو ته چې ځم ملالۍ زیږونتون ته ځم بلخي ته نورو ته ځم ولایتونو ته ځم زه ګورم چې میندې په لومړیو ورځو کې شکایت کوي چې شودې مې یا نشته او یا کمې دي. لومړیو درې ورځو کې دې ته مونږه ورګه کان یا فلاویو د کتابونو له مخې دا ډېر کم دي اندازه ډیره کمه ده. د شودو په شان ته سپین نه دي زیړ رنگ لري دا د شودو غونې ډیر نه راځي ساسکه ساسکه راځي اما د دې ګټه دومره ډیره ده چې د ماشوم د ودې لامل ګرځېږي معده قوي کوي کلمی قوي کوي مغز پیاوړی کوي. دا ماشوم چې کله به وته خواړه ونه رسیږي زر مظاهره کوي چې مظاهره ژړا ده. ماشوم چې ډیر خوړو پسې هسیږي دا ماشوم روغ دی. دا مور ته ورګه چې ورکی ذهن فعال شي لکه یو ګل ته چې اوبه ورکی ګل یو دم وغوړیږي نو په ورګو باندې د ماشوم مغز غوړیږي. نو درې ورځې باید مور کوشش وکړي چې آرامه اوسیږي کورنۍ ورته رنګ رنګ خواړه ورکړي. یو رواج زه په کورونو کې ګورم چې تنه هر ورځ شروع مور ته ورکوي دا د مور زړه وخي او بې اشتیا کمیږي او د مور اړتیاوې نه پوره کوي رنگ رنگ خواړه وته مور ته ورکوي. لکه زه دا شولې ترکر ډیر ځکه یو دوه دا لږ اسانه دی کېدای شي میندې دینه ښه دغه وکړي چې ام وریجې پکې وي ام پکې غوښه وي ام پکې نخود یا مۍ وي هم پکې درې یا څلور قسمه سبزیجات واچوي مټر او دا لوګن دا چې بې وخوري ډوډۍ ته اچت نشته د مور ضرورت پوره کېږي. نو درې ورځو کې ورګه چې مور وخوري شودې روز په ورځ زیاتېږي ماشوم ته باید زر زر شودې ورکړي. دې وخت کې میندې چې اولباري وي هغه په چل نه پوهېږي ټولنې نه شرمېږي متاسفانه یا خوشبختانه زه ویم زه نه شم ویلی چې دسې کم لفظ ورکړم خل په اولو درې ورځو کې ډېر زیات مبارکۍ ته راځي. دا د مور او د ماشوم د مزاحمت لامل کېږي دا خپله د شودو د کمبود لامل هم کېدای شي. نو بهتره دا ده چې په دې درې ورځو کې مور پرېږدي چې ښه شودې ماشوم ته ورکړي په درېمه ورځ دریم ورځ بعد اصلي شودې سپینې شودې راځي او ماشوم دې وخت کې د مور په شودو عادت شو مور مجبوره نه شوه چې پوډري شودې واخلي. خو که په دې درې ورځو کې مور ماشوم ته پوډري شودې ورکړي موږ دې ته د لټانو شودې ویو ماشوم لټ اموخته کېږي بیا د مور شیدې نشي رودلی ځکه د پوډري شودو یا د شیرتوشک نه خپله ساسکې تویږي او د مور شیدو ته باید فشار ورکړي چې وی خوري نو ماشوم تنبل اموخته کېږي. او دغه لومړۍ درې ورځې د دې لامل ګرځېږي چې مور وایي شیدې مې ناکافي دي شیدې مې نشته کوشش دې وشي چې پوډري شودو ته زړه ښه نه کړي
ځنګړي ډول قابلیت سیبان دي کوشش نکړي چې زر زر ماشوم لا جوړیلی نیوي او سم د سوت پوجي شو دی ورکی لګ زحمت دی وباسي مور ته د صحیح مشوره ورکړي چې صحیح ماشوم غي کی ونیسي او هلته ماشوم هم د مور شیدې چرودل شروع کی تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې د ماشوم لپاره بس دي نو په شپږ میاشتو کې یو ماشوم به شپږ شپږ سانتي متره قد واخلي او وزن د چند شي چې و کیلوګرامه نو دغه شکل باندې مونږ کولای شو چې مناسبه خواړه وته وي او شپږ مش نروس ته به کورنی خواړه ماشوم ته د غوخي اوریجی او لوګان په شمول شروع کی نو ماشوم به خو د وکیل کازمنګ د ورونو چې پکتیاں او کونړی سی ویلې
ادواړه ځوابونه یو ځای
دغه ځوابونه یو ځای شنو د دې په کونړ کې وته اوریجی حبوبات او دا ورکی ماشوم ته د شپږ مش نروس ته خود حلوا او د فردی په سیر باید نرم وي
بله چه دوی میدازیت
میشه
بله دوستانو دوار جوابونه دکتر صاحب یوزای کرده او البته ده تاسو سره شعری کرده بله سلام وقت ما بخیر
السلام علیکم تاسو محترم متخصص صاحب سلامونه اونی که ایل اغامیر ده جلال آباد نتاثر لینکیم
میربانی پختنه ممت رکده یمیر صاحب
زما ده دکتر صاحب نداغه پختنه ده نارمال انسان باید ولری او بل نارمال انسان تم رقد ولری او بل پختنه می داده چې یو ماشوم تقریبا 14 کال عمر کې دا ټول ما لابراتوري معاینات وشو متخصص ډاکټر څخه چوکا تل هغه ویلې هیڅ نه لري او ښه غذا هم خوري ښه میوجات او فروټ داسې خوري لکه څنګه چې دا هغه شان باندې قد لري او هغه شان باندې بین وزن لري او غذا هم ښه خوري نو دغه علت دی په څه کې ډاکټر څنګه دغه وایي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب کولای شئ ورته ځواب ورکړئ
هغه میر صاحب ته زما تنها دې ته جواب نه دی ټول اوریدونکي چې ناست یې هغه ته هله ده چې قلم او کتابچه هم راوخلي او زه چې دا تشریح وته کوم چې یو نارمل کاهل انسان په دې څه پوه شي چې زه په خورځواکۍ اخته یم که نه یم نو دغه فرمول باید خپل ځان عملی کی اول دا چې خپل دقیق وزن معلوم کی او کله چې وزن معلومی اضافي لباس دې لري کی اماغه لباس چې د دې سطر په او یا د یخنین مخ نیول کی یا ماغه دی وسري نور جامپر کورته او بوتان دې لري کی هر برخه د لباس دې سل ګرام اندازه کی کچیتا یو کمیس او یو دغې نو غې 200 ګرام حساب کی کدرې 300 ګرام دی منفی کی نو وزن چې کله معلوم شو هغه په کیلو ګرام اندازه کی 100 کیلو ګرام وزن لري لکه یو نفر او 1 کیلو ګرام وزن نارمل خو وزن دی خو قد ته اوس ګورو قد هم باید په متر مربع متر معلوم کی یعنی کچیر ته یو نفر و چې زما 100 سانتی متر قد دی نو دا باید وی چې زما 1.5 متر قد دی دی فرمول کی چې زه برابر ومه نو دا 1.5 متر چې دی دا باید مربع کی یعنی 1.5 ضرب 1.5 فرمول دسی دی چې وزن تقسیم په قد مربع
بله
نو کچیرته یو چا او 1 کیلو ګرام وزن وی
بله.
تقسیم کی په 1.5 متر چې دا مربع کې 3.2 کیږي کچیرته دا وزن تقسیم په قد باندې شو او حاصل 3.5 او 15 شومنز کې راغی دا انسان نارمل دی
بله
تکرارن کچیرته وزن په کیلو باندې وزن کو اندازه کړو او قد په متر مربع معلوم کو دا مت متر دی مربع کی او وزن دی په تقسیم کی کچیرته حاصل د دې 3.5 او 15 منس کو 3.5 نول شل یوش دویش درش سلیچ 15 دا یو نورمال انسان دی کدی نه زیات دی ته اضافه وزن سوی ته غزیه خورځواکۍ والا ویو ک 3.5 نه خکتو دی ته من کم وزن په خورځواکۍ اخته نفر ویو دا باید سو کی ام دا خبره ده چې خواړه باید متنوی وخوري یو ډول خواړه ونخري سو ډول وخوري دا چې دی لسکلن ما شوم چې روغ جوړ دی زه درې شین دی ته پر وایم لومړی یو ستونزه ده چې هغه ته من انوایرمنټل انټیروپاتي وایو یا د چاپیریال مربوطه یا محیطی ستونزه محیط کې میکروبونه دي دغه دروازې دستگیر دي هغه چا خلاص کو چې هغه تازه تشنام نه راوتې دي یا په یو چټل ځای لاس خې دي بل نفر راځي هم د دستگیر خلاصي چې څنګه لاړو مړه په لاس کې نیسي خویا هغه میکروب دي بدن ته داخل شو دا ماشوم ممکن په نسناس یخته نشي خو بدن کې سوی جذب رامنځته کوي دا ماشوم چې هر څه خوري هغه سوی نه جذبيږي وزن او قد نه اخلي نو دې لپاره لومړی دا پکار دی چې ټول ماشومان د دوه کلن چې پورته دي
یو دوز په کال کې مونږ وتا د چنجویو ضد ګولې ورکو، لکه مو بنډازول ګولې دي درې ورځې ورکو، سار یو ګولې، ماخام یو ګولې، د درې ورځو لپاره شپږ ګولې کیږي. دا د بدن کې چې کوم چنجيري د لمنځوړي او مونږ 1500 ملي ګرامه یو ورځ کې یو ګولې ورکو، کور په کور ګرځو، کچا ته دا نه رسیدلې، دا د ماشوم ته ورکی. دویم خبر را چې اکثره لاسونه سي نه انځي، لاس وینځل ډیر مهم دي، خواړه به وخوري خو چې لاس ناپاک وي بدن ته میکروب داخليږي نه جذبيږي. دریمه موضوع دا ده چې سبزیجات او غوښه او نخود د ډوډۍ سره یو ځای نشي، به هم ماشوم وده نه کوي. ما د تغذیه په شروع کې غذا په تعریف مې ویلي، تنها مړېدل نه دي بلکې د بدن اړتیاوې پوره کېدل دي. هغه وخت خواړه چې وانخلي د بدن اړتیا نه پوره کېږي، ویټامین منرال نه پوره کېږي او پټ او لږه به همیش موجوده وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. به هم دوستانو د تاسو اړیکې راخلو. د روغتیا او شتمنۍ خپرونه ده. په دې خپرونه کې مو موضوع ټاکلې خوارځواکي په ماشومانو کې. نو که چېرې تاسو پوښتنې لرئ کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بله سلام، وخت مو په خیر.
مننه خور، سلام تاسو ته هم، احترام ډاکټر صاحب ته، د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم، فضل هادي وردګ یم.
وردګ صاحب په خیر، اغلی خبرونی ته میرونی پوښتنه مو مطرح کړی.
مننه. واقعا د کوم خوارځواکي د دیمو په جامعه او په ولسو کې رښتیا هم زیاتره داسې پېښې مو بده شته د شتون لري. زیاتره دا یو مثال دی، ډاکټر صاحب نه مې دغه سوال پوښتنه ده چې یو کس ته مثال هغه سالم دی، ښه جوړ دی، او یا نه داسې ظاهری بوند تو کې خوارځواکي نه مولمی خو کړه نه داسې د ماشوم کړه نه کوم مثال د کار چې کوی او کار چې کوه هغه د ماشوم توپ کار کو غټ سړی یا د غټ کس وي، سالم کس وي، د جسمي نیوالا د ټولو نه جوړ وي، خو دغه مرض نیمګلی وي، کامل که د واړه ماشوم داسې کار کوم هغه تم د خوارځواکۍ دي میکنه دی څه نه دی دغه یو سوال که هغه
ډېره زیاته مننه. مننه وردک صاحب د تاسو نه. مهرباني ډاکټر صاحب.
وردک صاحب مننه. اوریدونکو نه هله ده چې دغه سیمه نقاط ته ډېر متوجه وسیږي. هغه دا چې اکثر خوارځواکي ته خل ناروغي نه وي.
بله.
او دوه غټې نښې دي د خوارځواکۍ. لومړی د قد ټیټوالی او دویم د وزن ناسموالی. یا اکثره مونږ کم وزن په افغانستان کې یوه لویه ستونزه بولو. نو دغه کم قد ته چم ټیټ نه دی ویلی. هر مور چې ماشومې شپږ میاشتنی دی باید متوجه شي چې دا شپږ شپېته سانتي متره قد لري که نه لري. تر دوه کاله پورې چانس لري چې د دې قد داسې کې چې کله غټېږي دا به خسته یو خوکره قدولری خوکچی ته په دوکانی کې د دې قط ټیټ پاتو شو دا به همیش ټیټ قدوی. ورته سم نظم دغه دا لري چې بالکل خوارځواکي لکه یو مثال مې ویل چې د ویټامین او منرال کمبود یا کمخونی د لامل ګرځي چې نفر تصمیم کې ضعیف اوسيږي، په درس کې ضعیف اوسيږي، په عادتو کې یاد فراموشي د ټول ستونزې پیدا شي. نو خو خبر هم دا ده چې زمونږ استاد په خورو کې تنوع په نظر کې ونیولې،
تغیرات راشي.
ولکه شروع تناخل خوري. ولی شروع یعنی چې خدای شروع دی وسکی لکه وبو د سې دی وې چې دا شروع رنګه وبدي بس خوړ نور سدي دا شروع خوړ باید نه. نو زه خو خوړو هغه طبيعه چې هغه کې یا اوریجوي کاروجنی یا لوګان وي او یا ډوډۍ وي، دا یو برخه. دویم حتمی باید پکې نه حبوبات وي، یا باید لوبیا وي، یا باید نخود وي، یا باید می وي. دریم دي کې باید حتمی یا باید سبزیجاتونه دوه یا درې ډوله مواد وي. تا چې تنا فاصله تکینی یا تنا لوبیا تکینی، نه پکې اوریجیا چې لوبیا کې، نه پوریجو کې نخود اچي. بیا زه یو مثال بل ویم چې زمون خلک دو الوګانو سره الوګانو سره الوګان خوري، اوریجو نو پاسه الوګان اچي او بیا ډوډۍ وسره اضافي خوري. نو اوریجی بس ته کنه الوګانو ډوډۍ په ځای لوبیا او مټر او زړې واچو ترڅو ګډه اضافي ډکم نشي او زړی مواد بدن ته لاړ.
بله. او خپل پوښتنه مې بیا هم پاتې شو، تاسو ویل په افغانستان کې څونه کسان په خوارځواکۍ باندې اخته دي، علت یې د څه دی او د حل لار ورته څه بولي؟
مونږ خو دوه قسمه خوارځواکۍ لرو. یو ته حاده خوارځواکۍ چې هغه وزن کموالی دی چې تقریبا په افغانستان کې شپږ څو وزاره یا شپږ لکه ماشومان په دې اخته دي د ملي سروې مطابق. او بل چې د موږ هغه ته کرونیک من نیوټریشن یا مزمنه خوارځواکي چې هغه ته د قد ټیټوالی وي چې هغه اصلا تداوی نه لري. هغه تقریبا په افغانستان کې
د نږدې 20% ماشومان په اخته دي د 15 کال نه ښکته. نو دغه او همدارنګه میندې هم نو د دې لاملونه مخکې موږ تشریح کړ چې ناروغي یو غټه سبب دی. اکثر ماشومان چې سالات او نفس تنګي او تنفسي ناروغي لري هغه اشتها کمیږي. همدارنګه غذایي مواد پوره وته ورنکي پاک محیط وته نه مساعد او کور خه روابط نه لري یعنی ماشوم لوب ته نه دغه کې آماده کوي چې هغه لوب وکړي. نو دا ټول رامنځته کیږي او د حل لارې خو موږ وویلې چې دا زر د ژوند زر لومړی ورځې کې مور ته ښه تغذیه د شپږو میاشتو کې د ماشوم تغذیه ته نه د مور په شیدو او شپږ میاشتو وروسته تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ادامه عمومي خو د مور شیدو تر څنګه کورني خواړه نه سیریلاک شپږ میاشتو وروسته وریجې غوخه خلوی غوخه مو ورکوه شپږ میاشتې وروسته غوخه وریجې مټر او ګازرې یوازې د ماشین د کوفتې ماشین نه وباسه د فرني په شکل ماشوم ته درې وخته ورکه تر څو ماشوم ښه وده وکړي او سوی تغذي نشي.
بله ډېر زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب د تاسو نه چې خبرونې ته مو تشریف راوړ او ډېرې ښه مثبتې خبرې مو دوستانو ته درلودې او هیله ده چې دوستانو هم په دې موضوع باندې فکر کړی وي تر څو چې په راتلونکو کې ماشومان ورزواکۍ باندې اخته نشي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه. ډېر زیاته مننه له تاسو نه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه. نو تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا هم مرسل زازی ساسو درنه حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی او سپېڅلي الله سپارم.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.